السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجنګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرینو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې وو کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومته غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لعیني شاهدانو کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی و. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامه لخوا شوې دي. مقدم زیاتوي چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړې ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د ښکته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپل دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. تمه ده د فوتسال ملي لوبډله له دې بریا وروسته نن شپه په دوه لوبو کې چې د تایلند په وړاندې دی دغه هیواد ته سفر وکړي. د لوبې د 2026 کال په آسیا جام سیالیو کې د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خوانی همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوه د په وزیر برخان کې له سب سره کې مو کې درکوده. زموږ زمي همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه وسیدل.
کندهار کې د دورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
پاکستان حکومت بیا د ذکر وکړي د هغه په نکړه رامنځته شوه. د جګړه سره وصل څلور 15 ساعت دوام وکړي.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
آنزو سلزیاتو کسان رو روزی ده هدو کماتی دل یا شکستگی که زای شده بوده.
نور ریپورتون او مطالب حمل رو رس را پات شید.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو په خوانی افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسه یې په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانیو سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو میلمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا میلمستون چې د جرمني له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد میلمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په میلمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 یې ازادي راډیو ته وویل
چې میلمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل، خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میش د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې هم دلته یو څوک مو کورنۍ مو پېژندلې، هغوی انتقال کړې، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ډیپورټ شو نو هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو یوه ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
د کندهار ولایت د مارو پولیسوالي اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19 د څو ساعتونو لپاره د کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 6 ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د څو ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، د غلطه جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس له 4-5 ساعت دوام وکړ. دغه څو ورځې ودرېده. د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نه
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
او دا سیمه د استوګنې له ځایه ډېره لرې په سیمه کې آرامي ده، کې خلکو ته کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نښتې پر مهال د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه یې اورېدلي. یو شمېر کورنیو رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې دا نښته د پاکستاني ځواکونو له لورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د لګولو د حدس له امله رامنځته شوې. ویل کېږي چې دا نښته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګیری کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نښتې له امله د مرجوب لپاره کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د معروف پولیسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایند مرستیال حمدالله فطرت ویلي وو چې په دې نښتو کې یو طالب او 4 ملکي وګړي وژل شوي. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په څو بېلابېلو ولایتونو کې سختې نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لې هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکېچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفهي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د دننۍ مرجوب لې د اړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې هم ترسره شوې، خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي او د پاکستان نامني دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجي کمپ ته لیږل دول شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما امیدوار بودیم که دیما
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغې د شنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود، خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان در شفخانه بوده،
مور په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یې یووړې. یو لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي، خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوی. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم، خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت ویلي په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبور شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یکشنبه د جنوري 13 د سرحدونو، قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یکشنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکنی اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حق له. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیخه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشي په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسېدلی دی.
سره د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینر پورې شوي. بدی کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې د ټول مالونه مسروي دي که څنګه؟ د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي ارتشا هم په کراچۍ کې التزی او د ګوري د لږ دینه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او گوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تجاران خورا زیانمن شوی دی. پدې کې او زه په خپل هم ته ډیر زیات ځانمنې ما کانتینر مې پکې ولاړې دي تقریبا چې خپل د مخې $15,000 په جواز ما خپل زیان ځانلې دی او ځانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګېدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې له امله یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالي زیانونو په اړه هیڅ څه نه دي ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګېدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګېدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګېدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیری د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمېر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندۍ ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استاد یې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
تر 500 زیاتو کسانو راځي د هټو کومات ایتل یا شکستګي کې زای شوی وتلی د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډېرې دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هټوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کېږي خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسېدونکي وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرېوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبيبانو یا ماهرینو ته ورځي. ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپای لاس یې بل پک مګه وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته دی. افغانستان خلک چې دی غریب دی او غربت زیات دی، په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسه اخلي اولته ورته پټۍ مټۍ لګی اګی او داسې نه
برابر وی خدا چی د طبیب یش کستبان پر ځای ڈاکٹرانو ته مراجعه وکړي.
داس پیشه را بینته سوي چې هغه مثلا د خلکو لاس په شماته سره بیا چې کیسه ته د شخصي زیوته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي، خو نو نور هغه دنه مې ورځي وختونه مې داسې راشي چې هغه لا پروته ری نو هغه وخت خو ډاکټر نه و په اوس وخت کې دي کومه خصین ستا هغه د دې لپاره ډیر شو دي چې هغه کس مې خې کوم ضرر اټو کېدل یا هغه مته مې نشه مې کیسه باندې نه مې ته ټول څه ما وشتل دا چې بیا دغه ته لاړ شي چې کیسه باندې پر ځای باندې روښتن ته لاړ شي متخصص.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکسته بند ته یې بیولی و، نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه. مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکسته بندان آن د لسیزو تجربې لري، خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکسته بند یا دا طبیبان یې حل کړای سي، خو خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتفیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته بند اشتباه است.
ارتفیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکسته بند کار غلطی یا سمدی. که چه ری اوقاتو که ماتوی خوب ازایش شوی نوی اوسو که تثبیت کرایشی هغه که شکسته بند وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته بند ته ورځي، نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېری ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسرے او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصص او ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکسته بند ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړن لګو ساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دی دا وکي خدای ما کچه بیا دې د تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر واس ونه لري نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا وشو تقریبا یو میاشت کېږي فلحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکانو چې دي دغه ګزاره نه کوي مخامخ یو یې په شا بیا بیل به در سره وینې بېله کرایه بېل حساب کتاب او بل دومره خبر دغه چې دا خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خدشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی خو خپل واسه یو سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر